درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زلی رادیو یوی بل خبرونی ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم لمړی په خبرونو پیلو په اورزګان کې په یو ترافیکی پېښه کې څلور تنه مړه شوه او پنځه نور ژوبل دي د اورزګان ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل چې دا پېښه تیر شپه د اورزګان کندهار پر لوی لار د سوزل په سیمه کې د یو موټر د چپکېدو په نتیجه کې شوې ده. د بیان په وینا په دې پېښه کې دوی ښځې او دوه نارینه مړه شوي او پنځه تنه نور ژوبل شوي دي. خلک وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په لویو لارو کې د بمونو او ماینونو د چاودنو له کبله مشوبلې تقریبا بیخي پای ته رسېدلې خو ترافیکي پېښې ډېرې شوي دي. یو شمېر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړي پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند د ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان محصلان چې په رخصتۍ خپل هیواد ته راغلي وو د هند سفارت د فعالیت د درېدو او د ویزې د نه لرلو له کبله بیرته د زده کړو د دوام لپاره هند ته نشي تللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې محصلانو ته وویل چې د دوی ستونزه به په کابل کې د هند له سفارت سره شریکه کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوه خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤول خان محمد سیال او د هلمند هلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پاڼه خپور کړ د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. کرکټ بورډ وایي چې له ملي رادیو تلویزیون سره د شپږیزې لیګ د اتم پړاو سیالیو د خپرولو په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې طالبانو د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلي نیولی دی. د فضلي د نیولو خبر وروسته له دې ورکول کېږي چې ویل کېږي نوموړی یوه ورځ وړاندې غوښتل کرکټ بورډ ته ننوځي او ځان د دغه بورډ رئیس اعلان کړي. کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخونه قراروي په سید دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغه اعتراضونو کې مرشوبلي پیښی شوې دي. دا ناقراری د یوې سیمې د کورواکۍ د پای ته رسولو لپاره د حکومت پر پلان د اعتراض له کبله رامنځته شوې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې ناقراری او مرشوبلي پر پولیسو د یاغیانو د حملې له کبله شوې دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یو بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غله پکې بار وه. روټرز خبري اژانس په دې اړه د ترلاسه کړیو اسنادو له مخې ویلي چې اوکراین په وروستیو ورځو کې له ترکیې غوښتي چې د روسیې جیبیک جولی بیړۍ ودروي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دوی خبريالانو جیبیک جولی بیړۍ لیدلې چې د کاروسو بندر د اوبو په غاړه درول شوې وه او اوکراینی ځواکونه له لیسی چانسک ښاره ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوځ دا ښار په بشپړ ډول ونیوه. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یوه ویډیویي پیغام کې ژمنه وکړه چې ټولې اشغال شوې سیمه به بیرته ونیسي. وروسته له دې چې روسیه د اوکراین د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغله د دغه هیواد ختیځ ته یې ځواکونه واستول. زبوشخله آزادی رادیو اوري په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې د موضوعات اوریدای شي. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې نکړه. په دې غونډه کې شزو برخه نه لرله. ځینې شزي وایي شته چې شزو پکې ګډون نه درلود.
موږ پوهیږو که خزه په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې بندي خبریالان خوشی کړي. د کندوز سلزپلی کروندګر مرسته غواړي.
خلق تدریل مالی زیانون رسیدی لیدی منگا لخپل مشروعنا داغانو سی داغ زپلسو خلقو تا همکاری تو
لنسبتاً وجده وقفه وروستا افغان ادبی بهیر بیا غونډه پیل کړي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ رنگین میناناک او لخکلا ډک حرکت دی.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadi.radio.org. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې درې بندي خبریالان دې ژر تر ژره خوشی کړي. اماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار هغه درې خبریالان دي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. لبلې خوا په ټولنیزو رسنیو کې د نیول شویو خبریالانو د خلاصون لپاره پراخ کمپاین پیل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې دا کسان خوشی کړي، خو طالبان د دې غوښتنې په اړه څه نه وایي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو پرون وویل په لغمان کې له خپل زندانه 15 بندیان آزاد کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری اژانس د طالب چارواکو له قوله لیکلي د دې کسانو جرمونه واړول او دا لړۍ روانه ده، خو طالبانو د خوشي شویو کسانو د جرمونو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره په زندان کې درې خبریالان هم شته چې نه یې تر اوسه د قضیو او نه هم د نیول کېدو لاملونه روښانه شوي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو تلویزیون خبریال خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل له بند آزاد شول، خو لا هم عماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار د طالبانو په بند کې دي. عماد الدین دوران د روان کال د غوی په 24 په کابل کې، د افتاب راډیو مسؤول مرزا حسنی د غبرګولی په 3 په دایکندی کې، او د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار په ګردیز کې د روان کال د غبرګولی په 9 نیول شوې دي. تازه د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې دا درې خبریالان هم له بنده خوشی کړي. د کمیټې پرون یوه خبر پاڼه کې ولیکل دوی له طالبانو غواړي چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چې په دې وروستیو کې جوړ شوی ژر تر ژره فعال کړي. موږ دا غوښتنه له طالبانو سره شریکه کړه، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. طالبانو همدا ډول مدني او ټولنیز فعال عظیم عظیمي هم له میاشتو میاشتو راهیسې خپل زندان کې ساتلی او د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته. همدا ډول د نیول شویو خبریالانو په اړه هم تازه معلومات او دا چې دوی په څه حال کې دي رسنیو ته نه ورکول کیږي. له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو او مدني فعالانو د خلاصون په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی. کمپاین کوونکو له طالبانو غوښتي چې لومړی وضاحت ورکړي چې ولې یې بې له کوم دلیله خبریالان او مدني فعالان په ځانګړي ډول عماد الدین دوران او عظیم عظیمي په بند کې ساتلي او باید دوی یې بې له کوم قید و شرط هر څه ژر خوشي کړي. دوی دا نیوکه هم کړې چې طالبانو په مخکینی نظامونو کې په فساد ککړو کسانو ته د بیرته راتګ هرکلی ویلی، خو خبریالان او مدني فعالان یې پر دوی د نیوکو له امله په بند کې ساتلي دي. د نیول شویو خبریالانو او مدني فعالانو د خوشي کېدو په اړه د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو بنسټونو هم څو ځله غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه نه دي منلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر ښځې وایي شده چې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې هیڅ ښځه نه وه. دا ښځې وایي د دوی په باور دا ناسته د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو په ګټه نه وه، او د ښځو سمبولیک ګډون هم نه شوای کولی چې د دې ناستې پر پرېکړو اغېز وکړي. دوی وایي طالبان او ځینې علما په ټولنه کې د ښځو له حضور سره مخالف دي.
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و، ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کښېني.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د اغلې یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په غبرګون کې وایي دې ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغونکې حل لاره وړاندې نه کړی شوه. دغه کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپله ټویټر پاڼه کې مفصل تحلیل کښلی او دا ډول ناشتي د طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولې په اړه لیکنه کړې ده. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی علماو د غونډې په مشروعیت رونټیا او ټول ګډونوالي هم نیوکی کړې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی علماو غونډه کې چې تیره ونی وشوه طالبانو خپلې غوښتنې په خلکو تحمیل کړې دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نشوه او طالبانو په پټه یو اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړه. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پرونتیا، مشروعیت، ټول ګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سختې نیوکې کړې وای. د غونډې کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغونکي حل لار وړاندیز نشو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولۍ حق نه درلود او ورته بلل شوی ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکری لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په غونډه کې د ښځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خو ده چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د ښځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نشي کولی دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډې چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2500 تنه تعداد یې وو. دا ډېر لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګرو ملتونو او د دې اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي، د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په رابلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشرانو خبرو وښوده چې د دوی په فکري نظام، ادبیاتو او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې ویناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستې او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل شي. د طالبانو د دینی عالمانو غونډه چې تیره اونۍ رابلل شوې وه درې ورځې یې دوام وکړ، خو په کور دننه او بهر له دینی وکو سره پای ته ورسېده چې د خلکو بنسټیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې ځواب ونه وایه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندز ولایت یو شمېر ولسوالیو کاروانګر وایي دوه اونۍ وړاندې د ورښتاو شلې له امله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل شوي کښتونه لاندې او لمنځه یوړل. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له متضرر شویو کاروانګرو سره مرسته وکړي څو په خپلو کاروندو کې دوهم فصل وکړي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز د علی آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی د لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پلو پټوي په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دیقان کړی کړم امسال سیلاب بوردګی سپوک
سر کال مش پر 15 چې بند بکه کې خټکی دواړی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 افغانۍ لګښت راغلی وو. خو زموږ ټول کښت سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاته نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چهار لاک عاید میگرفتم.
پر دې شپږ جری په ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لکه افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران په جګړه کې د اوکراین د نړیدلو سیمو د بیا رغونې تګلاره جوړوي. دا مشران د یوې دوې ورځنۍ غونډې په مخه نن د سویس په لوګانو ښار کې جرګه کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور چمتو کړی چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د لوګانو ښار د غونډې په ګډونوالو کې د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا وندرلین هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی چې په انلاین ډول غونډه کې ګډون کوي له مخکې نه خبرداري ورکړی چې په آزادو شوو سیمو کې د بیا رغونې کار ډیر پراخ دی. زلنسکی ویلي یوازې دا مهمه نه ده چې د یرغلګرو لخوا نړول شوي هر څه بیرته جوړ شي، بلکې اړتیا ده چې د خوندي نوي آرام او آزاد ژوند لپاره نوی بنسټ هم کېښودل شي. زلنسکی دا څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو بریدونه لا هم روان دي. هغه زیاته کړې دا مهمه نه ده چې نن موږ په څومره سخت وضعیت کې یو، خو باید په یاد ولرو چې راتلونکی هم شته. په همدې حال کې د اروپا د پانګونې بانک د بهرنیو فعالیتونو مشر مارکوس برینډټ ویلي اوکراین یو لوی هیواد دی، ډېره برخه یې نړېدلې، نو د بیا رغونې پلان او همغږي یې ډېر ژر نشي پیلېدی. نوموړي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ته ویلي اوکراین دا مهال د لومړنیو خدماتو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري چې هغه کې پاکې اوبه، کانالایزیشن، انرژي او انټرنیټ شاملېږي. د اوکراین لپاره د سویس سفیر سیمون پیډوکس چې د کانفرانس مشري ورلغاړې ده ویلي دا لا وختي ده چې د اوکراین د ټولې اړتیا کچه معلومه شي، خو په خبره یې غونډه کې به د راتلونکي کار پر نقشې کار وشي. هغه ویلي د اوکراین د بیا رغونې هڅې به که لسیزې نه وي نو کلونه وخت نیسي. ښاغلي پیډوکس وړاندوینه کړې چې د اوکراین د تاسیساتو د بیا رغونې لپاره به سلګونه میلیارده اروپایي یورو ته اړتیا وي. د سویس د لوګانو ښار کانفرانس پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې پلان شوی و او هغه مهال یې اجنډا دا وه چې په اوکراین کې به د اصلاحاتو په اړه خبرې پکې کیږي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل د کانفرانس اجنډا بدله کړه او اوس یې ګډونوال نن او سبا پر دې خبرې کوي چې څنګه او په څه ډول د اوکراین نړیدلي تاسیسات بیرته ورغوي. اټکل دا دی چې کانفرانس به د لوګانو د اعلامیې په نوم په یوه ګډ پرېکړه لیک پای ته ورسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره د شپږیزي کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو د خپرېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د لوبو پر غوره او باکیفیته خپراوي ټینګار کړی. د بورډ په خبره دغه لوبې به د ملي سپورټ له لارې په ژوندۍ بڼه تولید او خپرې شي. په افغانستان کې د شپږیزي کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د روانې جولای میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې د اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ د 21 ولایتونو 303 ورزشکارانو په ګډون نن دوشنبه د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په جمناسیوم کې پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ چې د فزیکي سپورت، فزیکي اتلتیک او بدن ښکلا په سبقونو سره پیل شوې، 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه سیالیو له ترسره کېدو موخه ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل او په بهرنیو سیالیو کې ګډون کول دي. او ټاکل شوی چې د سریلانکا د کرکټ سوداګریز لیګ د دریم پړاو سیالیو بولۍ مراسم سبا په دغه هیواد کې پیل شي. د سریلانکا کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د 2022 کال د کرکټ سوداګریز لیګ کې شاوخوا 325 لوبغاړي چې په هغې کې 30 بهرني دي نوملیکنه کړي. دا دریم ځل دی چې سریلانکا په خپل کور کې د بهرنیو لوبغاړو په شتون کې د کرکټ سوداګریز لیګ جوړوي. هیردینی وي چې تیر کال په دغه لیګ کې یو شمېر افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغان ادبی بهیر بیا غونډې پیل کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه مفصل راپور در واورو، د ښځو د یوې بلې ستونزې په باب راپور در اورو. وروسته له دې چې په افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر په مهال د محرم د لرلو محدودیت ولګېده، په پلازمینه کابل کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سر ټکوي، ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څېر په ښاري موټرو کې تګ راتګ نشي کولی. موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نشي کولی چې په مخکینی سیټ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو په تګ راتګ چې واټن یې لنډ وي کوم بندیز نه دی لګولی. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کښېني او بله ښځه نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکي ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټوله ورځ د موټرو په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تېر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کېدلو اجازه نه ورکوي.
روز میخوادم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان بروم که یک موتر استاد شد. خو طالب هم بود گفتنی
زه یو ورځ ده هوایی دگر لسرک نده سلیم کاروان خواتتلم، یو موتر و داریده پا حقا که طالب هم نست و طالب موتروان تا ویل چی تا حق نلری چی ده مخی پا سوکه که خزی نکی نوی. موتر روان شو، زه نور هم پا تمشم، تونست موتر رقی هغه تمی هم اونو شو کوي چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري، نشي کوي چې په موټر کې د دوه یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه 10 افغانۍ وو، خو اوس 15 ته پورته شوی ده. خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له دې ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و در چه
ده طالبان لخوا میرمنی دیر زورور کیجه. طالبان موتر دروی حقوشتو او انجونه چطور ماسک او حجاب نوی اغسطه تون چلند ورسره کوی. ده مخی پسید که مو طالبان نپریشتی او شاعت چکینو که نور شزی نوی مجبوره یو چه ده طول سید کرایه ورکرو. پا دی بعد اقتصادی حالت که چه میرمنی کار هم نلری دیر سخته ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې له محرم پرته تر 80 کیلومتره پورې د نه ګرځېدلو موضوع یاده شوې وه. له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقونو فعاله نرګس احمدزی چې خپل هم له ورته ستونزې سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت دې په خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي.
ډېری ډریوران یا رکشاوانان زړه نه ښه کوي چې میرمنې دې پتنه ډول باندې انتقال کړي یا هم کچېرې هغې سره نارینه نه اوسېږي مشکلات پېښېږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا له سره غور وکړي او خپله دغه پرېکړه یو څه تغیره کړي. دا به ښه وي.
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخکې څوکۍ کې نه کښېنوي ځکه ویرېږي چې جنجال ورته جوړ نشي. د شاپ سیټ کې هم کډوري خزینې به مجبور دی چې لوي میرمنې څخه د دوه کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبان فرمان سره دنه سم کله په سیټ کې یا سیاسر کې نو څنګه کې بل سیاسر لکه کوم تر کې پیدا کیږي دی ودانه نو که نور پیدا شي ورسره ښه ترخه که نور پیدا نه شي ودانه مجبور مونږ کته کو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پرېږدي یا په شا سیټ کې مثال د څلور نفرو ځای ده څلور نفر کې یو ښځه که کینی مجبور یې هغه مونږ کته کړو او یا نور هغه ته ښځې پیدا کړو. د فرمان سره دوی چې ورکړی مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره سره یاسو نو ته هیله هم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته واتیا کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي. محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
نه
موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي، که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي. شریعت دا مني او موږ هم ستونزه نه لرو. مخکې هم داسې څه نه وو، اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي. په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثره ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته. په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی. دغه څه دي چې په تېرو لسو میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي. آن په کابل کې د علماو په درې ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ور نه کړی شو. د یادونې وړ ده چې په تېر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپله موټر چلوه، خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له تاسو درنو اوریدونکو څخه مو په فیسبوک کې پوښتنه کړې و چې د پاکستان د ویزو په اخیستو او په تورخم کې له کوم ستونزو سره مخامخ یست. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه به د دې خبرونې په ترڅ کې له تاسو درنو اوریدونکو سره هم شریکو. خو اوس د افغان ادبي بهیر د فعالیتونو د بیا پیلېدو په اړه، افغان ادبي بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې ادبي غونډې کوي، له څه مودې راهیسې غونډې ځنډېدلې وي، خو اوس د دې بهیر غړي وایي یو ځل بیا یې په کابل کې خپلې غونډې پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکه مرغه تېره جمعه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ رنګین میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
پا په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو دما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغه علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروری ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر خو ما له ډېرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه.